احمد شیبریم دا سجی را دوده دی سات پخ پراونه که مو هر کلی کون د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو او ډلو د یوې اونۍ په ترڅ کې له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان څېړونکي فرشتي عباسي وویل پاکستان خپل نړیوال مکلفیت له پامه غورځولی دی او خلک هغو ځایونو ته سپاري چې د دوی حقوق هلته له خطر سره مخامخ دي. عباسي زیاته کړه چې ټول هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي باید دا ومني چې افغانستان د بیرته ستنېدو لپاره خوندي نه دی. رویټرز آژانس راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د سیشن بی پروز وویل چې د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 8000 څخه ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. اسلام آباد ټولو هغو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري یا د افغان تابعیت ای سی سی کارتونه لري د مارچ تر 1 پورې دي له پاکستانه ووځي کنه نو دوی به وشړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وای چې د دوو نیول شویو بریتانیایانو دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. عبدالمتین قانی اسوشیټیډ پرس آژانس د سیشن بی پروز وویل چې د دې دوو کسانو جرم لوی نه دی. یو نارینه بریتانیایی پیټر رینولډز چې 90 کاله عمر لري له خپلې میرمنې باربي سره چې 50 کاله عمر لري د فبروري په لومړیو کې په بامیان کې نیول شوي وو. دغو دوو کسانو هلته د زده کړې او روزنې پروګرامونه مخته وړل. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي دي چې د دې دوو کسانو مشکل به که خدای کول ژر حل شي. دا لومړی ځل دی چې طالبان د دې نیول شوي جوړې د دوسیې په اړه وضاحت ورکوي. ایرانی رسنیو خبر ورکړ چې د سکرو د کان و کارګر چې درې افغانان دي د سمنان په ولایت کې د کان دننه د ګازو د خپرېدو له امله مړه شوي دي. ایرانی رسنیو د درو مړو شویو افغان کارګرانو په اړه په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې یو ابراهیمي تخلص کوي 40 کلن دی، بل اکبري 25 کلن دی او درېیم هم ابراهیمی تخلص کوي چې د 15 کلونو دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې دا پیښه د دوشنبه مازدیګر مهال د جواهر زغال په کان کې رامنځته شوې ده. په ایران کې افغان کډوال تر ډیره سخت کارونه کوي او په هره برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د کډوالو چارو د مسؤلینو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیون افغانان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 100 کیلومترو په اوږدوالي د 45 کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په هغه خبر کې چې د دې پروژو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په خپل فیسبوک خپور کړی دی، په کې راغلی دی چې دا پروژې د جاپان په مرسته په 2024 کال کې بشپړې شوې دي چې د اوبخور تر څنګ یې له 1.5 ډیرو کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ادعا کړې چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباع نیولې دي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو غږ کړی چې له پکین څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتباع د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټول یې د دونیتسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ټامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل اورېدلی شئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورئ. ایتالیا شمنه کړی ده چې په سلګونو افغانان انتقال کړي. په پاکستان کې مشته کډواله لیما یوسفزی وای
دا خبر ډیر یو د خوشحالی خبر دی، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي.
د پکتیا جانخیل ولسوالي اوسیدونکو د خپل خراب لارو رغیدل غواړي.
غاټ نو پوسو ته پروته غاټه متکادو یو دوی ولسوالي دي او غورو لري دي توینه دي خړونه دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د ولسمشر د دې ادعا تفصیل درکوو چې وایي په جګړه کې چینایي پوځیان نیولي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په دې بهیر کې مو په پېښور کې د افغانستان د میشتو هنرمندانو حال اخیستی.
دلتا پیخور کې اوس هم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمينه مساعده سړی کار وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغان شتو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د سلګونو افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سند اجیدو په نوم د ټولنې د همکارۍ د اعلان هرکلی کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول شوزو لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بولي. سنت اجیدو ټولنې ویلي چې 200 افغانان به ایتالیا ته انتقال شي. د ټولنې دا هم ویلي چې د دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی ته د سر د ورپیش کوش او سختو محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلي دي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې ایتالیا ته د 200 افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت اجیدو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمیر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوی هرکلی کوي. دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیک دي مهم بولي. د دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي.
تعداد کثیر از مهاجرین کې واقعا
ډېری افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولی چې خپل هېواد ته ستانه شي په پاکستان کې بې برخلیکه پاتې دي. سربېره پر دې چې د دوی د انتقال ژمنه شوې موکل لري چې دغه اداره هڅه وکړي څو له پاکستان څخه د بې برخلیکه افغانانو د انتقال شمېر زیات کړي ترڅو د ډېر شمېر انسانانو ژوند وژغورل شي.
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعاله فاطمه فاطر وایي چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې له ګواښ سره مخ او په ګاونډیو هېوادونو کې دي.
اگر هم چون سازمانها است لطفا
که داسې سازمانونه شته نو لومړی دې هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تک ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو، او که دا خبره رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هېواد کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي داسې اعلان کړی نو زه ترې له زړه مننه کوم.
د سنت اجیدو نړیوالې ټولنې چې په ایتالیا کې یوه بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایتالیا له حکومت او یو شمېر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په 1 نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به 200 افغان کډوال چې 338 تنه یې مخکې له د منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې ایتالیا ته انتقال شي. په غیلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویب پاڼه خپره شوې راغلي چې دا هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یوه زمیمه ده چې له مخې 812 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیې څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو. اعلامیه زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هېوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي. د اعلامیې په دوام کې د سنت اجیدو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوي ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا UNHCR په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي. د جرمني خبري اژانس د اپریل په 8 راپور ورکړی چې د هېواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوې غوښتنې نه منل کېږي. د یادونه ده چې ډېری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له کلونو دې ته په تمه دي چې دغه هېواد یې ومني. همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري راهیسې نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ډېری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هېوادونو کې ستونزمن ژوند تېروي، بې برخلیکه دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې بېرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي.
په اسلام آباد کې یوه افغانه لیمه یوسفزی د ایتالیا د پریکړې ته خوشاله ده چې 200 افغان کډوال مني، خو دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ورته وخت کې شک څرګند کړ چې هسې نه دا اعلان یوازې تر ژمنې محدود پاتې شي.
د ایتالیا خبر ډیر پرځای او په مناسب وخت کې اورو. دا خبر ډیر یو د خوشحالی خبر دی، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي. لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهد یو چې په 2020 کال کې ډیری خبریالان، مدنی فعالان، څارنوالان دې ته ورته نور داسې اشخاص دې ته اړ شول چې افغانستان ترک کړي او لاړ شي، یعنی دغې ځایونو څخه ځان وباسي او نورو هیوادونو ته. خو ډیری داسې کسان پاتې شول چې د ځینو مشکلاتو په اساس باندې هغوی نورو هیوادونو ته، ګاونډیو هیوادونو ته تناوی وړله، لکه پاکستان، تاجکستان، ایران او داسې نورو هیوادونو ته ولاړل. فی الحال لکه څرنګه چې زه خپله د دې شاهد یم چې په پاکستان کې تقریبا ډیری خبریالان او مدنی فعالان دا ټول دلته پاتې دي. ډیری هغه کسانو چې دی اصلا د امریکا کې سونه درلودل او تر هغه هم د نوې ورځو لپاره وځنډېدل، دا هم یو لوی تشویش او اندېښنې یې خلکو ته راولاړې کړلې. ځکه چې بل خصوص په پاکستان کې، البته ځکه په پاکستان کې مهاجرین چې دي ډیری یې د ویزو د نشتون له امله دا غلطه کړیږي او ځورېږي. د ویزې نه لري او د پاکستان حکومت د اړباسي مجبور کړي دي په اجباري توګه باندې د دې وطن شړي. البته دې کې هغه کسان دي ډېری په دې کې مېرمنې دي، ډېری خبریالانې دي، ډېری مدني فعالانې مېرمنې دي دلته چې دلته دی دوی اوسېږي، او دوی که چېرته په واقعیت کې یعنی بېرته افغانستان ته ستنې شي د دوی د مرګ خطر دی. دلته که په پاکستان کې ووایي، ما پاکستان کې هم زمونږ خبریالانو او مدني فعالانو دپاره هېڅ کوم سهولت نشته، کوم اطمینان یا ډاډ زمونږ د ژوند دپاره د خبریالانو د مدني فعالانو دپاره د ډاډمن افضا نه ده چې هغوی دلته هم په ډاډه توګه باندې ژوند وکړي. نو که دغه پروسه پلی شي او عملي شي، نو زما په نظر باندې دا به ډېر یو ښه پروګرام وي او وقت چې ډېری خبریالان او مدني فعالان به دلته مسؤون پاتې شي.
په اسلام آباد کې افغان کډواله لیما یوسف زی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پکتیا ولایت جانخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د مرکز ګردیز او د څمکنی ولسوالۍ څخه د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي چې په تګ راتګ کې له دوامدار ستونزو سره مخامخ وي. دوی سیاتوي په باراني او سیلابي موسمونو کې لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او موټر پکې سم مزل نشي کولی. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ورباندې موټر تګ راتګ نشي کولی. دوی زیاتوي سره له دې چې په یادو لارو ځایي خلکو، اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله بېرته پکې لوړې ژورې جوړېږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غټ نفوسو ته پروت دی، غټ امتکادو دوی ولسوالۍ دي، غورو لري دي، توینه دي، خړونه دي، موږ غوښتنه تر کو او پرګدوینه چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پښوې نه وي.
جانخیل ته د غزیدن لارو په وګدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې وربان د تګ راتک ستونزمن وي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لار تلونکي کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. له هغې پرته په خوړونو د موټرو ژر ورګړېدل د سپرلۍ ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دولس سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري. دونګې دا د دې سره پدای که پرام کری وس
د جان خیر اوسیدون کی زیاتوی د دوی لسی متر مرکز گردی زلار وګدا او خراب ده نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د چمکنیو شهرنه او بازار ته یوسی د دوی په وینا د روغتیا په بیړنه یو پیښو کې دوی لډی رستون سره مخامخیږي د جان خیر یو بل اوسیدون کی محمد احسان وویل
قرنی مشکل یا قرنی مغچ کوم دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول یغه کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسو یم ډیر په مشکل ورسو دلته نه وی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنا وته وړو موږ شارنا وته وړو
بلدوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالیو او لر پروتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري د ولایت معاون مولوی انعام الله وای
زازیاریوب سرک د پټن پټان کې د قیمتي د نری 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 بندلار د غوبند جغلاندازی کار پر روان ده لري اطراف ته حکومت سرکونه روان دي غوبند جغلاندازی نور تم ان شاء الله اراده لرو
یاد دی جانخیل د پکتیا له غول سوالیو ده چې پتی رودوال سيزو کې د پرلپسې جګړو شاهد و چره دې قبل نه یوازې یاد سیمته غزې دلیلاري او سرکونه نه دي جوړ شوی بلکې اوسیدون کې د پوهنی روغتیا او په نورو برخو کې هم له اسانتیاو او پرمختګونو به برخه پاتې شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ادعا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباعنې ولیدي چې د اوکراین په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراینی ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو شخ کړی چې د پیکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په اتمه نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتباع د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې پیکینګ د روسیې نږدې متحد پات شوی دی، خو پیکینګ په دې جګړه کې ځان بې طرفه ښودلی او د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره یې د سولې پلانونه هم وړاندې کړي دي. چین په دې جګړه کې له کرملن سره په مستقیم ډول یا په عام ډول مرسته نه ده کړې. د فبروري په میاشت کې په یوه ځانګړي راپور کې د آزادې اروپا ازادي راډیو د روسیې د دفاع وزارت د افشا شویو اطلاعاتو له مخې یو چینایي تشخیص کړ چې د روسانو په ګټه د اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې وه، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه وو ورکړل شوي. زلنسکی په ټلګرام کې وویل موږ د دې بندیانو اسناد، د دوی بانکي کارتونه او شخصي معلومات لرو. له دې پیغام سره یو ځای د اوکراین جمهور رئیس د هغه چینایي سرتیري عکسونه هم خپاره کړل چې ادعا کېږي نیول شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ولودیمیر زلنسکی ادعا ته په عامه توګه ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی زلنسکی نور جزئیات نه دی ورکړي او نه یې دا خبره توضیح کړې چې د دې نیول شویو چینایانو قمانده د چا په لاس کې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. هغې زیاته کړه چې چین د اوکراین په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ یو له اصلي عواملو څخه دی. زلنسکی وایي چې لومړني استخباراتي معلومات ښیي چې په اوکراین کې د روسیې په پوځي واحدونو کې د چینایي اتباعو شمېر زیات دی. د هغه په وینا د اوکراین امنیتي څانګه اس بی یو او اړوند پوځي واحدونه په فعالانه توګه په دې پسې دي چې په جګړه کې د چین د ښکېلتیا کچه معلومه کړي او پوه شي چې تر څه بریده ده. اوس هم سپورټ خبرونه لرو. د افغانستان، چین، پرتګال او مراکش د فوتسال د ملي لوبډلو ترمنځ نن په مراکش کې ټورنمنټ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې پرون مراکش ته د افغان لوبډلې د سفر خبر ورکړ. د څلورو ملي لوبډلو ترمنځ به دا لوبې تر یکشنبې روانې وي. افغان لوبډله به تر دې ټورنمنټ وروسته د اپریل په 14 له کوربه هیواد مراکش سره یوه دوستانه لوبه هم وکړي. د افغانستان او نیپال تر 19 کلونو د کم عمره ملي لوبډلې به نن یوه ورځنۍ لوبه وکړي. دا نیپال ته د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم د دې سفر وروستۍ لوبه ده چې په پلازمېنه کټمنډو کې به ترسره شي. افغانستان تر دې مخکې په دوو لوبو کې چې د اپریل په 3 او 6 وشوي نیپال ته ماتې ورکړه. تر دې لړۍ وروسته به افغان لوبډله په هغو مسابقو کې برخه واخلي چې تر 19 کلونو د لږ عمره نړیوال جام د غوراوي لپاره ترسره کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د انګلستان آرسنال د اسپانیا ریال مدرید ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په بل کوارټر فاینل کې د جرمني بایرن مونیخ د ایټالیا له انټر میلان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. د دې اتلولۍ په ترڅ کې نن هم د کوارټر فاینل دوه لوبې ترسره کیږي، یوه د اسپانیا د بارسلونا او د جرمني د دورتموند ترمنځ ده، بل یوه د فرانسې د پاریس سن جرمان او د انګلستان د آسټن ویلا ترمنس. نننی لوبه د شپې 9 بجې پیلېږي.
له خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته ډېری موسیقاران په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. په دغو کې یو شمېر هغه دي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پېښور ته راغلي دي. په نشټوي کې افغانستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر سخت پریشانه کړی دی. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال وسیم سجاد پورا پور کې.
افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزي هلي او د موسیقۍ د بقا اندېښنې.
زمونږ څوک اواز نه اوري، نو په یوه شي زیاتره کسان چې هغه بس اساس لارو بس لارو څه مسله وته نه وشي. مونږ حقدار یو او زمونږ حق دی، او نن سبا مونږ حق هم تلی نه شو. ولته زمونږ کاروبار وطن کې هم نه کېږي.
دلته پېښور کې ناخوسم اوس هم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمینه مساعده د سړی کار وکړي، افغاني موسیقي ته کار وکړي په پېښور کې، او دا امکانات په غرب کې نشته.
ژوند ډېر سخت دی، ډېر به مشکل باندې تېرېږي، او موږ غواړو چې یو ملک اوسي چې کم از کم زموږ بچان خپل سبق آرام وي، ټینشن نه وي، څه مسله نه وي، د غیر څه باید پوره وي.
نو دا زیان اوریدلی دی چې مونږ ډېر ښه فنکاران زمونږ غربي هیوادونو ته لاړل، چې زمونږ ډېره لویه تشه پاتې شو.
د پېښور قصقوانۍ بازار د دې کوڅې نه د مدو راسي د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزېدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د قصقوانۍ بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپل غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډېری افغان موسیقاران پېښور ته کډه شوي دي. ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته پېښور ته کډه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پېښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدېو کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
یو شرقي موسیقي دی، یو غربي موسیقي دی، یو افغاني موسیقي دی، چې بالکل هغه افغاني موسیقي دی دواړه موسیقي نه بالکل جدا دی. لکه د لوګر موسیقي شو، د افغانستان د شمال د سمت موسیقي شو، دا موسیقي چې وګوره دا ګوره د پېښور کې دی، دا موسیقي دا په لاهور کې نه دی، دا ټول شرق کې دی، دا دی کې نه دی، او غربي کې نشته. هغه بیله موسیقي دی، هغه موسیقي په ختمې دی. دغه دی له خاطر چې د لوګر موسیقي کې زمونږ بیل آلې د موسیقۍ لکه پاره کې تنبور، رباب، باجا، ډولک، سرنده کې دې نه یو شی تاسو اوچت کی اخو ته کې دې دغه ګروپ خراب شو، دا ګروپ څه نشي کولای. نو هغه ګروپ اوس خراب شوی، مونږ یقینو کې چې یو غانې د پاره مونږ تنبور لټو. تنبور د موسیقۍ یو ډیر ښه آله ده. نو پټ آل په خور کې تنبور نشته، تنبور نشته. نو د سو غنې شیدا یو پکې نشته، شیدا بل پکې نشته، شیدا ختم شو.
کنه فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې د طالبانو د واک وروستو سخی پیښور ته کډه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کے مشکلات کو بس یوں لگتا سے ہوئے کم جنہ ہوئے کہنا مشکل یو خانہ نہ دیں گھر خانہ دیں کم از کم دا در یو ملک چی ار یو ملک بھی چی ذہنوں نے آرام چی ہر یو معشوم اگر اخبر پر آروان حق دے کہنا چی مونگ وارتا ہے اگر ایجوکیشن سسٹم برابر کو چی اخبر اگر ایجوکیشن ہوئے سبق ہوئے تحصیل ہوئے
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا حکیم وید کی گما ماجون در سراشتا
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده. په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان ته جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا
ورځ تر ورځې ورځ تر ورځې ما ته به خلک لفټ نه راکو، ما ته به خلک نه کتل. زه د صادر کې څه پټ ګرځېدم را ګرځېدم، نو اگر چې ما ته څه نه ویلې خو زه په خپله پوهېدم چې څوک مې ونه پېژني. بیا یو کال پاتې شوم، کال نه وروسته پېښور ته راغلم.
سازونه زموږ ټول مات شو او کور کې هم چې سازونه مونږ پټ کړي وو، رباب او مطلب د میوزیک خو دا خو زمونږ فن دی، دې سره زمونږ شوق دی او مینه دی او دا زمونږ کار دی. کسب دی ده هغه مونږ بیسمنت بیت خانه کې مونږ پټ کړي وو، هلته هم بس هغې ټول بس کورونه تلاشي وشو، چک وشو چې تاسو سره څه دي. بس هغه څه ژوند وو، بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو، بس هغه څه مات شو خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینی غربي هیوادونو ته د تک په تمه دي. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینی افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا ترڅنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لاره برابروي.
او مونږ پر دلته ژوند ډېر سخت دی، دلته مشکل دی. بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا خو ټول زمونږ دغه استاد نه شي غم دی تر آخره پورې غم. دا کله پورې کم از کم دا یو رشا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي. او چې زمونږ ماشومان دی دا کور کرایې دي، مشکلاتونه ګرمي دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټولو افغانانو ته دا زمینه مساعد دی چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه دا ورته جوړه چې دلته پاتې شي. او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دوی هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به مونږ لاړ شو که نه، که مونږ اوس ځو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون ته ضرورت لرم سکون در سراشتا.
د د سخی او ولی رقم ډېرې هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلونکي او افغانستان ته په زوره د ستنېدلو د ویرې سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند د افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د ښه خبر اورېدو په انتظار دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
غلی غلی بادشاہ.